درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ځانګړي پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هغه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شو. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت نن چهارشنبه دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. لومړني پرواز کې 360 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تمی بروس د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل ISV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن چهارشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه رپورټ ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوی چې اروپا او متحده ایالاتونو ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب او جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه شنبه د اسپانیا په کوربتوب په مدرید کې جوړه شوې وه. غونډه کې د بشار الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسي هوایي بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایي بریدونه په څو پولیسو ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورټي شرکتونو شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمېر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم، ځوان فکر خبرونه ته خراغلی. ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی او همدغه ځوانان دي چې د هیوادونو په سیاسي بدلونونو، انقلابونو او ټولنیزو اصلاحاتو کې د پام وړ ونډه لري. په افغانستان کې هم د شمیر علماء د وګړو یا نفوس ډیره برخه ځوانان دي. پښتنې د دې چې افغان ځوانانو څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړي، دوی ته په خوانی حکومتونو او اوسنی حکومت څومره د فعالیت زمینه برابر کړي، د افغان ځوانانو غږ څومره اوریدل شوی او دغه غږ څومره مهم دی. ځوان فکر خبرونه کې همدا مسله لخپلو درنو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره ملمانی دي د ځوانانو چارو په خوانی معین ډاکټر کمال سادات او مدني فعال او ځوان فعال سید احسان سادات. یادونه کوم چې ډاکټر صاحب کمال سادات له امریکې له بحث سره یو ځای شوی دی او ښاغلی سید احسان سادات بیا له کابل را سره وصل دی چې دا مهال هم په کابل کې مدني فعالیت لري او له ځوانانو سره ناسته پاسته. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. زموږ د تماس شمیرې درته اعلانوم. څو شپې وړاندې ما په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دغه شمیرې ښی. که تاسو د اړیکه وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیرې دي 00420212545001. بل شمیره ده 00420212541. که انټرنیټ لري، زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420312311. وروسته به ستاسو اړیکې ځوابوو. خو اوس ورزو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب کمال سادات، خبرونه ته ښه راغلی. راځئ بحث بل تاسو نه پیل کړو. تاسو په افغانستان کې یو موده د ځوانانو د چارو معینیت په غاړه درلود، له ځوانانو سره مو سر و کار و. راځئ لږ په دې تم شو چې افغان ځوانانو ته تر اوسه حکومتونو څومره فرصت ورکړی دی، څومره غږ اورېدلی دی، او د دوی ونډه څومره تر اوسه محسوسه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب الدین صاحب، تاسو ډیر محترم، جناب احسان صداد صاحب او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زه ډیر ډیر دعا سلام او عید مبارکي یم. جناب الدین، که تاسو د تیرو حکومتونو یا نورو حکومتونو ته رڼا واچوو، نو لومړی خو عموما کې په افغانستان کې شخص شلانګ یا جنګونه وو، خو بیا هم په جمهوریت و مهال کې ځوانانو ته ډېره توجه ځکه شوې وه چې په دې وخت کې ځوانان په بېلابېلو برخو کې وروزل شول، د میډیا نه راواخله تر سواد زده کړې یا په نورو برخو کې. ځکه چې کله د ځوانانو مهین ومه، نو موږ دغه ځوانان په څو کټګوریو باندې تقسیم کړل. لومړی دا چې دوی څنګه په سیاسي مشارکت کې برخه واخلي او څنګه په راتلونکي کې له دوی نه سیاسي رهبران جوړ شي. په دې اړه به د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له افغانستان نه د باندې له دې نړۍ له نورو ځوانانو سره ناستې ولاړې کېدي چې څنګه ځوانان یو داسې سیاسي فکر خپل کړي چې بیا په افغانستان کې د جنګونو له لارې، د غدیو له لارې، د لښکلو له لارې واک ته ونه رسېږي، بلکې د سیاسي فکر لکه په نورو هېوادونو کې چې انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، د هغې له لارې واک ته ورسېږي. دویم، د ښې حکومتدارۍ له لارې موږ ځوانان په حکومت کې دننه وردخل کړل، وزیران شول، سفیران شول، ولیان شول، په ټیټه رتبه کې شول، تر څو په ښه حکومتدارۍ کې د ځوان فکر چې دی هغه رشد وکړي، او ځوانان چې دي د یو چې ښه رشد یې کړی وو د بغیر له کومو منفی کړنو نه دوی په حکومتدارۍ کې کار وکړي. همداشان مدني فعالیتونه خورا زیات وو. په مدني برخه کې ځوانان ډېر ښه وروزلی شول، دوی په بېلابېلو برخو کې مدني فعالیتونه کول او حکومت ته به یې مشورې ورکولې. ځینې داسې کارونه وو چې دوی به خپله هم کول. د دې تر څنګ د تجارت او اقتصاد په برخه کې ډېرو ځوانانو تجارتي مؤسسې جوړې کړې، شرکتونه یې جوړ کړل. دوی په خپله وړتیا باندې پروپوزل لیکلې، هم به یې درسونه ویل، هم به یې د کور د نفقې دپاره یو څه برابرول. همداشان د تعلیم او سواد زده کړې په برخه کې دوی هم د لاسي صنایع او نور داسې کړنې چې وې، خاصتا د معینیت د طرف نه چې د لسګونو زره ځوانان پوهنتونونو لیسو سواد زده کړې کارموزۍ دوی ته ورمعرفي کېدل، دوی به دا کارونه کول. او همداشان د رضاکارانه او ولنټیر په برخه کې چې څنګه ځوانان د حکومت تر څنګ حکومت به خپل مسؤلیت ادا کوي، په یوه ښار کې، کلي کې، نهیا کې د ځوانانو مسؤلیت څه دی چې په رضاکارانه ډول دوی خپل فعالیتونه وکړي. موږ د دې دپاره یوت ولنټیر یا د ځوانانو د رضاکارو ځوانانو شبکه جوړه کړه. په دې کې لسګونه زره ځوانان د هر ولایت، د هر ولسوالۍ نه وو. ښاغلی الدین، کله به چې په کوم ځای کې پیښه وشوه، نو موږ به تیار آماده ځوانان ورونه خویندې لرل، یا به په هغې وخت کې نښتې زیاتې وې، وینې ته به ضرورت و، یا به کوم سیلابونه، طبیعي پیښې، زلزلې وشوې، ځوانان به کور په کور، کلي په کلي ګرځېدل، د خلکو به د مرستې به یې راټولولې، د حکومت نړیوالو مؤسسو تر څنګ به یې د هغې خپلو هېوادوالو لاسنیوی کوی.
بله، کور ودان. سادات صاحب، تاسو ډیرو خټکو ته اشاره وکړه. ورسته به لزبانانو هم واورو چې دغه فرصتونه څومره په افغانستان کې ټول شموله وو، یوازې په خارونو پورې محدود وو کنه، کله ناکله ځوانان به شکایت کوي چې تر دوی پورې خدمتونه یا فرصتونه نه وو رسیدلي. البته په کلیو باندې کې ډېر مننه کوربدان چې رڼا مو واچول. راځي چې اوس وضعیت څه ډول دی؟ دا بل ښاغلی احسان سادات واورو. سادات صاحب، ستړي مشي، دا مهال په افغانستان کې د ځوانانو ونډه څومره ده؟ څومره دوی خپل غږونه اوچتولی سي، او کله چې غږونه اوچتوي څومره ورته فرصت برابرېږي او څومره غږ اورېدل کېږي؟
ډېر مننه علاءالدین صاحب تاسو ته، قدرمنو همکارانو ته، قدرمن مبین صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله ده چې ټول جوړ روغ اوسېږئ. قدرمن علاءالدین صاحب، دا خو موږ تاسو په اشکاره ویلی سو چې اوس لپاره په افغانستان کې ځوانان داسې خاص ارزښت نه لري، له بده له بده مرغه، او داسې یو کار ورته یعنی ازادي بیان ترې اخیستل شوي دي، یعنی خپل غږ نسي پورته کولای. خو بیا هم آفرین دی افغانستان ځوانانو ته، آفرین دغه خویند و ورونو ته چې بیا هم دی هڅه کوي چې خپل حق غوښتنه وکړي، یعنی خپل حق لاسته راوړي او داسې یو زمينه ځان ته برابر کړي، خپل همنوانو ته، خپل ځوانانو ته داسې یو زمينه برابر کړي چې دی غږ واوري دل سي. که د تیرو نه ووایو، که موږ فکر وکړو، تاسو یقین وکړئ چې په دې شلو کلو کې چې زما پیادېږي، البته داسې کار ځوانانو لپاره خاص نه ده شوی چې ځوانان هغه خپل اقتدار ته ورسیږي، هغه خپل اهدافو ته ورسیږي، دوی هغه خپلې غوښتنې مسؤولینو ته او رهبرانو ته واوروي. خو بیا هم موږ ویلی سو په زغرده چې جمهوریت دوران داسې یو دوران و چې ازادي بیان پکې وه، یو ځوان یو رهبر کتللی سو، خپلې خبرې غوښتنې ورته مطرح کولی سو، او داسې لږ لږ نور کارونه هم شوي وو ځوانانو لپاره چې معین صاحب محترم سادات صاحب اشاره وکړله ورته، دا موږ تاییدولی سو. خو اوس لپاره له بده مرغه، له بده مرغه که چوکیګان دي، که ازادي بیان ده، او که داسې نور وظایف دي، او حق او حقوق د ځوانان دي، دا ټول د ملا صاحبانو سره دي، له مفتي صاحبانو سره دي، که ډاکټر هم د ملا صاحب ده، او که وزیر صاحب هم د ملا صاحب ده، که امیر د اوزیم د ملا صاحب ده، که قومندان هم د ملا صاحب ده، دغه ټول افغانستان له بده مرغه د ملایانو ډاکټر وای. خو خبر دا ده چې موږ هیڅ چا سره په تضاد کې نه یو، څنګه چې رب العالمین موږ ته مهرباني کړې ده، او دا د موږ یو مسؤلیت ده. بسم الله تعالی و بعد، و اما بنعمت ربک فحدث، تاسو هغه حق زما له جانبه ورسوي چې هغه جامع ټولنې ته، انسانانو ته، بشر ته مفید وي. یا چې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بسم الله تعالی و بعد، بلغ عني ولو آیه، هغه زما له طرفه تاسو ورسوي حق، یا که یو ټیکی هم وي. نو اوس دا د موږ مسؤلیت ده چې موږ حق ووایو، او حق څخه دفاع وکړو، او د خپل حق لاسته راوړو. حق هیڅکله ورکول کیږي نه، دا موږ ځوانان یو چې حق د خپل لاسته راوړو. نو په کار ده، ما مخکې ویل چې چا سره موږ په ټکر کې نه یو، نه ملا صاحبانو سره، نه حکومت سره، نه چا پورې تلاو لرو. که ژوندی وم هیچ چا ته تلاو هم نه لرم انشاءالله. خو دا یو حق و چې موږ بیان کړل، او دا د موږ مسؤلیت او فریضه او وجیبه وه چې ما تاسو ته مهرباني وکړه. قدرمن علاءالدین صاحب،
کور ودان سادات صاحب، سلامت اوسئ، ډېر مننه. داسې ښکاري چې دا مهال یو څه کړۍ تنګه شوې ده، نه یوازې پر ځوانانو بلکې د ټولنې په نورو اقشارو باندې، په سیاسي ګوندونو باندې. موږ تاسو شاهدان وو چې د فعالیت بندیزونه ولګېدل، او هغه هم یو چا تر سیاسي ګوندونه چې ځوانان به راټولېدل مسلې سره مطرح کولې، هغه بیلابیل بنسټونه چې جوړېدل، ټولنې جوړېدلې، د هغو جوازونه هم اوس محدود شوي دي. یعنی په سازمان کې دننه، په یوې ټولنه کې دننه چې د ځوانانو غږونه ښه سره منسجم کېدلی سي، اوس هغه سازمانونو باندې، سیاسي راټولېدنو باندې یو څه بندیز لګېدلی دی. په هر حال، خو تاسو یادونه وکړه چې لا هم افغان ځوانان، خویندې ورونه، هڅه کوي چې دوی دغه خپل سازماني حرکتونه جاری وساتي، او ستاله هم لزګونه ټولنې، د خبریالانو ټولنې دي، دغه راز ځوانانو ټولنې دي چې انفرادي یا هم په سازماني یا جمعي توګه فعالیتونه کوي، او دوی وخت نا وخت خپلې غوښتنې مطرح کوي، او د حکومت په کړنو باندې څارنه لري. په هر حال، په دې لچې دغه خوځښتونه یو څه زیات شي. ښاغلی کمال سادات، راځئ لږ په دې تم شو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته بیلابیل فرصتونه ورکول شوي وو، حتی د چارواکۍ یا د چارواکو په لیکو کې ځوانان راغلل. رښتیا هم چې که په پوځي برخه کې وګورو، که په سیاسي برخه کې وګورو، ډیپلوماتیکه برخه کې، په تیر حکومت کې، په جمهوریت کې ځوانان ځینو لوړو څوکیو ته ورسېدل. راځئ اوس لږ ذره په مؤثریت هم تام شو. آیا داسې مؤثر کارونه هم کړي وو؟ خصوصا نن موږ په دې خبرې کوو چې د ټولنې د اصلاح لپاره د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده. ځوانانو څومره مؤثر کارونه وکړل، داسې کارونه چې اوس هم کېدای سي موږ بیلګې له اورېدونکو سره شریکې کړای سو، داسې لاسته راوړنې یا مؤثر کارونه شته چې بیلګې یادې کړو ساده څه؟
لکه مثال، مونږ په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو ټولنې جوړې کې آغا کې ورونه خیام دی بکې وو. دوی به په جمعه کې یا په میاشت کې دوا وره یا په میاشت کې یورې خپلې ناستې لرلې. هغه د جامعې پرمختګونه یا نیمګړتیاوې چې وې هغه به خپل مانځ کې سره څېړلې. مثال به لوی پکتیا ځوانان سره کېنستل ووی چې دولته وړې جلکۍ په بادو کې ورکولای کېږي. په د بادو کې ورکول نو دین صاحب په دامه نه چې ځنه کسانو به چې خون وکړو، خون په دامه نه چې قتل به وکړو، په بدل کې به وړې وړې جلکۍ ای مقابل لور ته ورکولې، چې دا یو بیخي بیخي داسې ژوند ده چې د انسان د په برخه نه شي. نو دا کې سره کېنستل ځوانان، قومي مشرانو، علماو، د حکومت په همکارۍ نه سره ویوي چې که چا بیا په بادو کې جلکۍ ویر کړي نو هغه ته به نوغا سزو چې دو هغه ویر کولای کېږي. هغې دومره ښه بریالی شو دغه کور چې اوس په لویه پکتیا کې دا مسله بیخي بیخي صفر ته رسېدلې ده. بله مسله، په ټول افغانستان کې موږ ځوانانو سره کېنستل ورونه خیام دی چې د ولور چې دا په ځینو سیمو کې په خورا ډېر زیات ده. ای کونړ طرف ته ډېر ښه ده، حتی دا چې د اسلام په چوکاټ کې ده. په د نورو ځینو کې د اسلام نه هم سرغړونه وه، هم په ځوانانو نه بوج وو، او په دامې سره کېنستل چې باید ولور کام شي. په دا مسله ډېره ښه حال شوه او په اکثرو سیمو کې ولور کام شو. یا په ځینو سیمو کې اوس هم په پښتنو سیمو کې داسې کلتور وو چې ورکی به نارینه به مکتب ته لګل، جلکای به حتی جمعه تم نه لګلې، یا نارینه به په برسونو نه لګل خارج ته، او جلکای به په برسونو نه هم نه لګلې. دای سره کېنستل او د اسلام له نظره، د پرمختګ له نظره، د ټول اقوام قوم ته بیان کړل چې بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون. ای ولسا، ای خالکو، هغه کسون چې علم لري، هغه کسون چې علم نه لري بروبار دي؟ نه، بروبار نه دي. نو دا اسلامي اقوال قومي پرمختګونه د نړۍ سیاستونه قوم ته بیان کړل، او ډېرو ځینو کې د جلکۍ لسۍ جوړې شوې. دغه ځوانان په کومو ځینو کې به چې مینځکې جناب الدین صاحب کامې وې، حکومت به وي چې داسې مینځکه نشته، پیسې نشته چې مینځکه وي ته وخلو، ځوانان به قوم ته کېنستل چې کومه مشره دغه مینځکه کته دغې جلکیو مکتب ته ویر کې، دا کې به پرمختګونه روشي، ډاکټرې به وي، انجینرې به وي، شیخ الحدیثې به وي. دا ده مثال به درکم. خزل الدین د خوست په مرکز متون ورغه کلي کې ځوانان لاړل، هلته د قوم سره کېنستل، قوم منځکه ورکړه، په یغې کې د ملالۍ سادات په نوم باندې وه لسا ابتدایه متوسطه لویه لسای جوړه کړه، او شاوخوا چې کومې ځمکې دي قوم چور کړې، یا حکومت ونیوې یا نور خلکو سره چور کړې، دا د ځوانانو برکت و چې هم ځمکه وساتله، هم یې په یغې ځای کې جنکیو ته لسا جوړه کړه. خورا ډېر مثالونه دي چې ځوانانو په دې تیرو شلو کلونو کې داسې فعالیتونه وکړل او یو څه لاسته راوړنې لرلې.
بله، کور ودان ارتیا ممکن زیاته وي، خو یو اندازه لاسته راوړنې دي، سترګنې شي په پټې دای رښتیا هم. وروسته به بیا په دې تم شو چې اوس مهال چې دغه محدودیتونه هم وضع شوي دي په بیلابیلو برخو کې، د ځوانانو رول څومره مهم دی، د ځوانانو ونډه، که ځوانانو ته ونډه نه ورکول کېږي، کوم چینلونه دي، کوم سازمانونه دي چې مټ باندې ځوانان خپل غږ اوچتولی سي؟ اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکی هم ځوان فکر خپرونه سره یو ځای شوی دی، خبرې ورسره کوو. ستړي مشي، ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه، یو جن ته بلاجره ورو ورو سره جره بخیر، خیرات وخت بخیر.
و ډیر مننه تاسو هم خراغ لای اڅکزای سر زموږ دایمي اوریدونکو. نن د ځوانانو په وانډه باندې خبرې کوو چې د ځوانانو وانډه په ټولنه کې څومره مهمه ده، خصوصا د ټولنې په اصلاح کې، د ټولنې په مثبتو بدلونونو کې. تاسو د یو ځوان په توګه اڅکزای صاحب څه ویل لرئ په ټولنه کې ځوانانو، افغان ځوانانو، خویندو ورونو څومره خپل وانډه ادا کړې تر اوسه؟
الله لا جیتا کړه صبح ما ځوانا شي ته له هغې نه ده اې نه غاسه په تمامه ځوانا اې په تاسو ځای ته او اواز خپل ځان سره ما په شمو چې ځکه ځوانا مو څنګه تي دی له جین صاحب دې نه چې مثلا په موږ باندې په ځوانان باندې بیماره په جمهوریت کې ستاسو دې نه پاتې دي موږ ځوانان چې په اړه خاص کار کوي په اړه خاص دې بم په تمامه ځای نه غاسه خو وګور له جین صاحب ځوانا نه دا یو کار په مخلص نه نصاب تاسو ته خبر کوم یو دغه بچی تاسو ومه داس نه چې یو ځم ځوانا په نه نو ته دا پیغلان خو دې به حرکت کوي وته ګور له جین صاحب چې یو ځم څه فرمان کې مټل واوسي شل څنګه تر علاوه مثلا د مټل نس پټ کوي چې اخر یې د ځوانا تر د مټل په څو پټ کوي یعنی معنا دا نه چې دغه تاسو وایي ځوانا اي نه تاسو په تمامه ده اره کوم مثلا دې کا په لاته د ملا چیرې به چې ځوانا لا سی ووسي کوم تاسو په نو تاسو په نس په دې دغه چې موږ ځوانا دې د پټول نه سی چې موږ اکثر ځوانا چې خارج هم لکو پایښت کې مثلا د دې په افغانستان کې کار نه نه د کاف برابر ته ولي تو څه نه ده بل خاص مثلا په مشه نه ده په خاص ته ورني چې دې سره د کار نه برابر چې دې په کار اخن یا دې په کار قرار کې وزم ځوانان دې هر خاص خبره ته کې د جین صاحب ته علي نه خاص په تمام راځي کوم انرژي پر ده د شپې اداري د ورځې دې دای د هر نه خاص په نن ځم ځوانان دې په ولا د ځوانانو د کراچي ولا په خلا کې د ځوانان د نسوا ولا په خلا کې د ځوانان د پربار ولا په خلا کې ځوانان په هر نه خاص په لوند د اکل د خو کې دولت کار دی د دولت او جو پاملرنه توکي دا اوسه چې ته موږ ته خبرې کوم دا په خوش ته کوم باندې او به ول سره پرغل ول تر څو ځوانان په خپل شخصي ګرځونې جو مثلا نه دولت هم کاري ځکه یې موسسه کوم وخت کې نه بل پروژه کوم وخت کې ځوانان په خپل شخصي ګرځونې یعنی ځوانان د ملاتړ دي د اړ خاصه کار نه ستل فچې د دولت او جو پاملرنه تو
بلې او اڅکزای صاحب تاسو هم چې خپل فعالیت لري رسنۍ څاري رسنۍ کې راځي ګډون کوي خپل نظر وایي څومره دغه څه د فعال ځوانانو ملاتړ کیږي او که ملاتړ نه کیږي څه کول پکار دي؟ تاسو وایي چې د مهال ځوانان ګیلې لري، ځوانان له وطن په تیښته دي، کار نسته، روزګار نسته، لوستي ځوانان ګورو چې کراچۍ چلوي یا لاسګاډي چلوي ځکه کار ورته نسته په خپلو مسلکونو کې او هغه کاري فرصتونه چې دي هغه تر ډېره حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې هغه له طالبانو سره یو ډول اړیکې ولري یا د حکومت خواخوږي وي یا په خپل حکومت سره کار کړی وي. نو ځوانانو ته څه کول په کار دي تر څو دوی د خپل خوځښت روان وساتي، د خپل غږ اوچت وساتي؟
دا موږ په ځوانانو باندې اخته ده چې نه ځخو چې ځوانان ته موږ دا وایي چې نه هیڅ څه به نه خپلې مات نه دلاسه نه کوي خپل راستي به کوي که په اړه خوځښت ته په اړه ځکه نو مثلا ځوانان ته ډېر زو لذي د دین ته خپل ځان ولر څه بل یو خپل مسکه چې د افغانستان اوس چې په بل مسکه خپل ځان خوري برابر کړم مګر موږ ځوانان ته ولکه د افغانستان په تاسو کې څه کوي چې د افغانستان کې د یو بل ځای اتا ته په لاسي کې راوته کې چې په تاوان نیو مور لنګ 7 په تاوان نیو څو خاري کې سي په تاوان نیو د تپي کې سي دي ورته د توان چې مثلا موږ ډیره کې د خپل دولت څخه کې دي چې دا څه ځوانان په داسې پښ په مخاله دي چې لوجین تاسو د قسم سره انشاء الله په دنګ وایي موږ دا وایي چې مثلا دا غسم کا واخه د یو سم کا واخه تعلیم افتاد ځوانان سم کا واخه دا څه نه معنی چې مثلا یو نه پد یو ځوان چې خپل نوم نسی کنه اتا ته په دې کې خپل دوه د لمبر نسی وایي چې څه کوي چې تاسو چې په وسه واسه په وسه سم ورکی په دوه د یو یو راځو یعنی څنګه چې راځي چې ټول کار نشي کولای په مکرادي مګر چې موږ ځوانان دي چې یانه کوي د پلم په لاس کې د ډاکټر په لاس کې هغه خوران یې کراتي په ناسي یا په خپل خطي یا چې سیستم خطي یا شیدا خطي یا د زبلي نور دي دي یا متزام په چرې نسی یا متزام د اندار تاکي یا د خپل کاري کو کله دولت خو اسې کاته برابر سره کوم چې خپل کار باندې خپل تر او دې کوټ ما تام نشته چې لاس دې دې چې ځاسې دې اکل غي نه پیدا کړی په جنت د سره کې برابر وي چې ډوډۍ برابر وي پټا ته ډوډۍ برابر وي ځان جوړ برابر دي په کار برابر کار برابر موږ باندې چې خو بیا هم نه هېږي چې نه اواز خپل ځان وکړم که اره کم نسیو غریبي د وسن قبل کړي د خدای تعالی وسره مثلا نه ده چې دغه څه خلاص اخر پر تنې چې موږ څنګه ګرځي نو به موږ خپل مدد به باید ځګر ساتو ځوانان ته به موږ دا وایي چې ځوانان ته شي شو چې ځوانان خپل ځغ او چفته چې د څه مو ژوند دي څه مو د بلاس مو دارانې یو
کور ودان څخه سپ سلامات اوسئ ډېر مننه چې راغلی خبرونه کې موږ ګډون وکړی او بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو خپل ملمنو ته ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري و علیکم السلام د غا کیفیت مسام نه دی کله ځای بدل را بدل کی ممکن غږ مو واضح راشي تاسو اوس مهرباني خبرې وکي
اوس نه ځم څنګه تر خاموش زبل نه تاسو
خاموش زبل نه ستړي مشي و غږ مو سم دی مهرباني
ډېر مننه. ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده که ځوان بنیاول ځوان ولرو کورنۍ په ځوان ولاړه ده، مثلا ټولنه په ځوان ولاړه ده، ځوان د ټولنې د ملا تیر دی. دا څه چې موږ لاسته راوړنې لرو که اصلیت یې فکر وکړو، هره بریا هره تلولي ځوان راوړې ده. او عموما دا ځوان چې ده د موسمونو په پرتله کې کړو د پسرلي موسم ورته ویلی شو، مثلا هر راسته راوړنه ځوان کوي او ځوان انشاءالله دې ته با انرژي ده. او چې مثلا تعلیم وکړي تعلیم یافته ځوانان دي، دا دې لاسته راوړنې راوړي دي. که چېرته ځوانان نه شي یا ملاتړ ونه شي یا لرې شي، نو کورنۍ نیولې تر ټولنې تر هېواده تر ولایتو د ملي کچه باندې به نیمګړتیاوې رامنځته شي. دا خو ټولو ته معلومه ده چې ځوان د ټولنې د ملا تیر دی، خو یو څو نیمګړتیاوې لري. زه خپله هم ځوان یم، کاکایي کو بهنې سترګې پټې نه کړو. اوله نیمګړتیا د ځوانانو خپله ده. زموږ چې ځوانان اوس داسې برخلیک ته روان دي، داسې لوري ته روان دي چې د دې په ځای موږ وایو چې ځوانان تعلیم وکړي، تعلیم یافته شي، د افغانستان راتلونکی دی، مثلا خپل هېواد کورنۍ ټولنه په پښو ودري. برعکس ځوانان مو تعلیم ته زړه نه څه کوي، یو برخلیک نه معلومه ده. هغه ته ځوانان چې تعلیم یافته دي هغه نور په خپل کړي تعلیم پښیمانه دي چې مثلا موږ ته تعلیم کړی ده، څه وخت مور کړی ده، دا مو د وخت ضایع کړی ده. او نور نزاکتونه هم نه مراتي ځوانان که موږ تېره وخت په ټولنیزو رسنیو د دوی کړنې تعقیب کړو، نو چې ځوان دغه سې سي نو له ماشومه به څه ګیلی، له سپین ږیرو به څه ګیلی، له مشره به څه ګیلی. نو اوس فلم په داسې ښه حالت کې نه دي. او پاتې حکومتونه، تېر حکومت څه نا څه د ځوانانو ملاتړ کوي، که حکومت خپله نه کوي ځینې ادارې وې چې ځوانانو ملاتړ یې کوي. ځوانانو خپل خوځښتونه درلودل، مدني ټولنې وې، فعالیتونه ول، خو مګر اوس هغه ټول فټفه درېدلي دي. ځوان ته ځوانانو ته داسې خاص پاملرنه نه ده شوې، نه کېږي. ځوان ملاتړ نشته، د ځوانانو مقررې نشته. مثلا بېکاري کچه لوړه ده، ځوانان مو څه چې په وطن کې دي هغه بېکاره دي، څه چې خارج ته ځي هغه په اوبو له اوسو داسې ویلی شو. نو ځوانانو راتلونکی هم ته زه خپل اندېښمن یم. او بس په دولت مونږ دغه غږ دی چې مثلا د ځوانانو ملاتړ وکړي، ځوانانو ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي، او ټاکنو کې کومې ټاکنې کوي ځوانانو ته پاملرنه وکړي. نو خو اوس فعلاً برعکس کار روان دی، نو داسې پاملرنه نه ده ورته د یوې خوا هم پاملرنه.
خاموش دی. په زابل کې آیا د ځوانانو کومه فعاله ټولنه شته یا د ځوانانو داسې یو ادرس ته چې هلته دغه فعال ځوانان لاړ سي خپل غږ اوچت کړي، مثلا د ټولنې په یوه ستونزه باندې دوی سره ټول شي، جرګه شي، یو خبري کنفرانس جوړ کړي، لکه پخوا به چې مثلا ځوانانو مدني فعالانو په کابل او ولایتونو کې غونډې کولې. مثلا دغه سي غونډې اوس هم کیږي یا دغه سي یو سازمان یا اداره شته چې هلته ځوان ورشي او څو ځوانان سره ټول سي خپل غږ اوچت کړي، او په یو شمېر نخوالو باندې چې په ټولنه کې شته یو موټی یو غږ پورته کی، داسې کوم بنسټ شته هلته؟
ځوانان شته، ځوانان دا ذهنیت وسم لري، وسم کار کوي. یو بنسټ هم شته، مثلا د ځوانانو چار امیرات تر چتر لاندې، خو مګر ازادي نه شته، خپلواکي نه شته. ځوان په خپل خپلواکي نه لري، ازادي نه لري. هغه څه چې حقایق دي هغه ووایي، هغه په وړاندې ودرېږي، یو حرکت وکړي، یو څه لاسته راوړي. هغه بندیزونه دي هغه څوک نه شي کولای. مثلا مدني ټولنې وختولې نه شته، د تاسو معلومات شته چې هغه بندیزونه لګېدلي دي. که چیرې ځوانان راپورته شي مثلا د ناخوالو په اړه، هغه که دولت نیمګړتیاوي که نورې ناخوالې، د هغو په وړاندې درېږي، دولت یې مخنیوی کوي. مثلا پوره خپلواکي نه لري، ازادي نه لري، هېڅ ځوان زړه نه شه کوي. مثلا که در هم به بېلابېل پروګرامونه جوړېږي، ناسې کېږي، اکثره ځوانان چې ما پوښتلي دي او سره خبرې کوو، ما نیولې بېرته تر ما پورې څوک زړه نه شه کوي. او یو علت یې دا ده چې دوی پوره خپلواکي نه لري. په جمهوریت کې کار کوم، یو څه خپلواکي درلودله، غونه یو غږ پورته کوي، یو هیله مند ول، دوی په دې پوهېدل چې زموږ غږ اورېدل کېږي او موږ کولای شو یو بدلون راولو. مثلا هغه ټولنې کې چې کومې ناخوالې دي هغه له منځه یوسو. خو مګر اوس برعکس، دوی خپلواکي نه لري، ازادي نه لري. مثلا دوی ازادي خپلواکي سره پسې ده، دوی نشي کولای چې په خپل خوښه د یو ادارې تر چتر لاندې یا د دولت تر چتر لاندې به دوی د هغوی د خوښې او همزدۍ مطابق به یو کړنه کوي. نو هغه خو دې ته موږ نشو ویلی چې ځوانانو فعالیت دی. دوی داسې څه نه لري، ولکه دوی څه وکړي هغه مخه نیول کېږي. هغه تاسو خبرونه د خبر یاست چې هغه ځوانان چې حرکت یې کړی ده یا یې حقایق ویلي دي یا څه وایي یا وړاندې کوي، هغه نیول کېږي په یو نامه په بل نامه. هغه مثلا دې ته نه پرېږدي چې ځوان خپل ځغ پورته کړي، حقایق ووایي او ټولنې ناخوالې یا د دولت ناخوالې او نیمګړتیاوې ورته په ګوته کړي. د دې مخه نیول کېږي. ازادي په پوره ډول نه لري، کنې داسې یو اداره موجوده ده خو هغه خپلواکه نه ده. نو تر یو دولتي تر شاتر لاندې نو مجبور اچ وي څواړي یا څوایي هغه په ځوانانو باندې تحویل لري. نو اکثره ځوانان دلته نه فکر کوي چې پروګرامونو ته ورشي یا ګډون وکړي یا څوایي او زه هم نشي پورته کولی ولې که ځوان غږ پورته کړي که د خپل ځوان یم اول زه غږ نه پورته کړم چې زه غږ پورته کړم باید حقایق وایم څنګه چې حقایق وایي حقایق دلته مخه نیول شوې ده ازادي مسلط ده نو موږ نشو کولی چې چیرې حقایق وایو نو ژوند و کار وظیفه و ټول هر څه مو له خطر سره مخ
کور ودان خاموش صاحب ډیره مننه سلامت اوسې د نننۍ خبرونه یو هدف هم همدا دی چې په اوسنیو شرایطو کې چې دغه